ستړم شاید مشال ریډیو د شاهین بنره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړي کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو په ډومبه د دې وخت خبرونه و دا منځنۍ کورمې په ډوګر کې ځای خلکو د بدمنۍ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده پی ڈی می وای چې د وزیرستان کډوالو ته د میاشتنیو مرستو بل قسط جاری کړی دی او د سویټزرلینډ په لوسر نخار کې د روسیې او یوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د نړۍ لسګونه مشران راغونډ شوي دي د خبرونو تفصیل دا منځنۍ کورمې په ډوګر کې ځایی خلکو د بدمنۍ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده پرون په دې غونډه کې د ځایی شپږو قومونو خلکو برخه واخیسته او د بدمنۍ په پیښو یې د خپل خفګان څرګندونه وکړه دوی ویل چې حکومت ورسره د امنیت ژمنه کړې وه خو هلته د کلونو راهیسې د بدمنۍ پیښې دوام لري د میرباغ پټان عبدالخالق ویل چې د خلکو په کورونو چاپی وهل کیږي تختول کیږي خو انتظامی او امنیتی چارواکي یې هیڅ غم نه خوري په غونډه کې پریکړه شوې وه چې نن بازای خلک له سدې تر پاړه چنار د خپل غوښتنو لپاره لاریون کوي او هلته به احتجاج پیلوي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو خلک اندېښمن کړي دي په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو او یا د هغې د موجودیت په اړه فوج او پولیسو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د خیبر پختونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودري د جون په 11مه سیمې ته ورغلی وو او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړی و نوموړي منلې وه چې هلته ځینې وسلوال ورغلي خو ویلي وو چې که قام متحد وي نو د امن خرابولو هر کوشش ناکامه کیدی شي په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د میاشتنیو مرستو بل قسط جاری کړی دی د پی ډی ایم ویان احسان داوډ نن مشا ریډیو ته وویل چې د 15.5 کروڑ روپو نوي قسط جاری کېدو سره سم به د رجسټر کډوالو هرې کورنۍ ته 40,000 روپۍ میاشتنۍ مرسته ورکوي نوموړي زیاته کړه چې دغه کورنیو د تصدیق عمل روان دی چې د مرستو د بندېدو شکایت کوي په عین حال کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنېدو لپاره دې هم انتظامات وشي خو پی ډی ایم وایي چې په دغه اړه به پریکړه حکومت کوي په گلگت بلتستان کې د اورکو دوو جاپانی غرختونکو څخه د یو مړی موندل شوی دی د ژغورونکو ډلې د جاپانی غرختونکو مړی نن د شګر په دره کې وموندلو او د دویم د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي جاپانی غرختونکو ریوسی کی هیراوکا او اتسوشی تاگوچی د 2.5 میټره لوړې سپانتیک سوکې ته د ختلو پر مهال ورک شوی وو د ګلګت بلتستان انتظامی چارواکي وایي چې دواړه غرختونکي د دوشنبه په ورځ د شګر او نګر ولسوالیو ترمنځ د غرختونکو وهیم کیمپ ته رسیدلی وو خو چې کله ورپسې په بله ورځ بله 9 کسیزه ډله دغه کیمپ ته ورسېده نو دواړه یې ونه موندل له هغې وروستو انتظامي د هغې د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي په دې کې د 4 جاپانیانو په ګډون 9 غرختونکي برخه اخلي د پاکستان حکومت د راتلونکو 14 ورځو لپاره د پیټرولي مصنوعاتو بیې رقمي کړي دي د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نوی بیې د نن څخه عملي کیږي چې له مخې د پیټرول یو لیټر قیمت کې 10 روپۍ او 40 پیسې کمې شوې دي د نوی بیې سره سم د یو لیټر پیټرولو قیمت اوس 2.58 روپۍ او 14 پیسې شو د هاي سپیډ ډیزلو بیې کې د 2 روپو درې دېرش پیسو کمې شوې دي چې اوس د یو لیټر ډیزلو قیمت دوه سوه اووه شپېته روپۍ او نهه اتیا پیسې دی. بلخوا د بجلی د انتظام قومي ادارې نپرا پرون د بجلی په قیمت کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. د بجلی نوې بیې سره سم د برېښنا د یو یونټ قیمت کې پنځه روپۍ دوه اویا پیسې زیاتوالی راغلی دی چې د حکومت تر رسمي نوټیفیکیشن وروسته به د جولای په لومړۍ نیټه عملي کیږي. او نن د سویټزرلند په لوسرنا ښار کې د روسیې او یوکرین د جګړې د ختمولو لپاره د نړۍ لسګونه مشران نو غونډه شوې ده. دوی هڅه کوي چې په یوکرین کې روانه جګړه ختم کړل شي، خو په سرمشریزه کې د روسي او چینایي چارواکو د نه ګډون له امله د کومې نتیجې ته د رسیدو په اړه هیلې تتی شوې دي. نن دا دوه ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي، خو تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین پر کیب غږ وکړ چې په ناټو کې د شمولیت په اړه خپل کوشش پرېږدي او د هغه څلورو صوبو واک روسیې ته وسپاري چې ماسکو یې د ملکیت دعوه کوي. خو یوکرین دغه وړاندیز بې بنیاده او روسیې ته د تسلیمېدو په معنی بللې دی. تر نوي زیات هیوادونه او نړیوال تنظیمونه په دغه غونډو کې ګډون کوي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د بدامنۍ او وسلوالو د هلو ځلو خلاف د ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې دوام لري.
ما د کورمې مکمل قوت په پرچینوار کې زما غته روان یم، چې ما سره څوک هم ملګرتیا کوي هغه وایي موږ د لښکر ملګری ورونه دی که نه دی.
پی ڈی ایم وایي د شمالي وزستان کډوالو سره د میاشتنۍ مرستو لپاره د پنځه دېرش کروڑ روپو قسط جاری کړی دی.
کله په یو کلی کې کله په بل کلی کې، نو میږ د دغه مسله حل غوړي چې اخر میږ حل کیم دی.
او په بجټ کې د دفاع لپاره په اولس فیصد زیاتوالی د پاکستان په سینټ کې نیوکه شوې دي.
هغه وی چې پاکستان کې شورو نه دفاع لپاره ډېرې پیسې مختص کړي کیږي، خو الټا پس کیږي، پاکستان کې امن نشتا.
سیمه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړم به موضوع ته په کورمه کې د بدامنۍ خلاف د احتجاجونو لړۍ دوام لري. پرون د ډوګر خلکو په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې امنیت دې سم کړي. دوی وویل له کال 2009 راهیسې د بدامنۍ لړۍ روانه ده چې تر اوسه حکومت او پوز په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دوی زیاته کړې ده وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي او خلکو له ګواښونه ورکوي. بل پلو چارواکي وایي د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. معلومات د تاریخ اورگزی پر راپور کې
د منځنی کورمې په ډوګر کې د شپږو مختلفو قومونو خلکو لسمو دې رهسې په راجوړ شوي د خراب امنیت پر خلاف یو ځل بیا احتجاجي غونډه کړې ده. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 16 جون یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي، تر څو چې یو شوي نه وي او بغیر له یارې آواز مو پورته کړی نه وي، هغلته د روان ظلم مخه هیڅکله نشي نیستلی. په منځنی کورما کې سمو د وړاندې نظرګند وسلوالو د پړه چمکني علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو زهمشت او لشوزو په لور تر خوریدلو پس هغلته خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. په سیمه کې نه یوازې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو بریدونه کړي، بلکې مقامي خلکو ته دړکې هم ورکړي دي. په غونډه کې شامل د پیرقیوم حکمت خان حکمتیار وایي په مختلفو ځایونو کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتک احتجاجي غونډې او لارینونه وشول، خو د خیر خبرې رانوړو. نو اوس داسې کوي چې د خالی پورس پړه چنار ته ورځي او هغلته د انتظامی او امنیتي مشرانو مخې ته احتجاج پیلوي.
زه برګډیر تسم په پړه چنار کې نو اوس زه کمانډیر ته سم سپ پرچین اور کینو زه ڈی سی ته سم سپ پرچین اور کینو زه ایمو د کور می مکمل قوت په پرچین اور کې زه مغته روان یم سو مو سره څوک امرګتیا کې یغه وی مو ملګرو د لخر ملګری ورونه دې کنه د اندسته مو سره څوک مرګتیا نه کوي هغه ډاریږي
په منځنی کورما کې مخکې هم د وسلوالو ټکانې موجود وي خو چې کله په 2010 کال کې هغلته پراخ پوځي عملیات پیل شول نه هغوی له هغه ځایه وتښتېدل. په سیمه کې یو ځل بیا مسلح وسلوال تر راښکاره کېدلو پس د مقامي خلکو تشویش زیات شوی دی. په ډوګر کې د جمعې پر ورځ شوې احتجاجي غونډې ته له اورګزو ورغلی یو مدني فعال نجیب الرحمن وایي نن د کورمیوالو په مختلفو بهانو د وهلو سلسله روانه شوې خو که خپل ورونو سره ونه درېږي او باندې غلی پاتې شي نو سبا د دوی نمبر دی چې بیا د ظلم نشیز غملی
تا تبا برباد پندیو سنن پتا سختاری گنه زور بزرگ غلی ناس یان زین سویل اکبر موال ده پا ما خواست نیشتاری گنه دی هفته بعد ما نم برده دی زیان سویل اگنه
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو په ورتګ پوسټ سویلی او نه د پولیسو کوم ښکاره دریځ مخې ته راغلی. البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د نهې پورس په پاړه چینار کې د خپل دورې پر مهال مقامي مشرانو ته ویلي ول امن قائم له ستلو د خپل ذمواري هیڅ غفل نه دي. چودري ویلي د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسونو سنبال دی او زیاته کړي چې هر تندې پر دغه ډاډمن اوسي چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي. چیف سیکرټري دا هم ویلي دا مني چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامولی شي. طارق رکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
پی ڈی ایم وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د میاشتنی مرستو لپاره د 15 کروڑ روپو قسط جاری کړی دی او هرې کورنۍ ته به 40,000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا کډوال وای چې لای هم حکومت ورته د 13 میاشتو پیسې نه دي ورکړي. بل دوی غوښتنه کوي چې انتظامی او امنیتی چارواکی دی د دوی د ستونزې مستقل حل را وباسي او دوی د خپل سیمو تستانه کی. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
خیبر پښتونخوا قدرتي افادونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره میاشتینه نقد مرستو 15 کروڑ کیستې جاری کړ. چنان به هر کورانه ته 40,000 د موبایل سیم په ذریعہ ورسی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ رسنیو ته استول خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې هغه کډوال چې لا هم ستانه شوي نه دي د یوې میاشتې نقد مرستو 15 کروڑ روپۍ ورته جاری شوې. بیان کې دوی ویلي چې 14,200 هغه کورانو ته به دغه مرستې ورسي چې رجسټر دي. زیاتوي چې زیاتره هغه کډوال دي چې نږدې میاشتو کې له افغانستانه راستنه کړل شوي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بې کوره شوی امان خان مشال ریډیو ته وویل چې د درې میاشتو مرستې یې پاتې دي ورته د یوې میاشتې جاری شوې. بل نور تر کومه پورې به د خیمو ژوند کړي نور د خپل سیمو ته ستانه کړي.
یو میسج پی ډی ایم ایم شته جاری کړي په دې هم میسج باندې چار نشي ځکه چې میژو بقایات کې درې میسجونه دی ته ورپتې دي او ورسره د میژو 1250 د پوره ډیسک لګول دي او 554 چې د دې سره د ډېر وخت نه کلیر دي هغه ته د چک نه ریلیز کوي او میژو باقی نه راډرز یو ته تنګی دا د کنه بدوشه غونده زندگی چې د میش کلا په یو کلی کې کلا په بل کلی کې میش کاروبار نشي کولای میش بل څه د روزګار طریقہ کار نشي کولای ویل شي او مستقله زندگی دونه چې مطلب دی ته کاروبار پکې شریک نو میش د دغه مسله غل حل غوړي چې اخر میش د میش حل کیم دی.
د داتا خیلو یو بل کډوال عزیز خان چې ډیرای کالونه افغانستان کې تیر کړي او اوس بکا خیلو کې میش دی وایي چې د کالونو کډوالۍ پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول د خیمو ژوند یې په برخه دی. د مشکل یوازنی حل یې دا دی چې خپل کورونو ته ولېږي.
مشتا یو کس جاري شي خداغه په احتجاجینا په مراکه او په درنه په داغه ناروغ وشت دوه درې مسجینا پکې یم زور وشت دي میز دا یو کس مشتا جاري شي خو د پردي وطن کې په پردي کې د کړی په کرینه پروتای ته هم خالي وتا ورکړي میز ویل کې جنګ کوي مشمان د دې خوشاله نه محروم شوی دي د دې قربانای منته کړی په پردي وطن کې پروتای دا ګرمای کې ژوندۍ تروي دا هم تمرانون د مش د مسلې په حال نه پیژدې مش بنیادی حال دغه د مسلې چې مش خپل وطن ته ولا شي خپل وطن میز ابوت شي میز د دغه د سولنه غشوي خلوصي خپل وطن میز به حال شي خپل ژوندۍ شي
د شمالی وزیرستان پاتې کډوالو ته حکومت هر میاش د یوې کورنۍ په سر شل زره نقدې مرستې ورکوي، خو کډوال وایي چې ډېری کورنۍ داسې دي چې مرستې یې بندي. په وار وار یې احتجاجونه کړي، ورسره ژمنې هم وشي، خو مرستې یې بحال نه شوې. د پی ډی ایم ویان احسان داوړ وویل چې رجسټرډ کورنو ته مرستې جاری کیږي، د کمو خلکو چې مرستې بندي دا غوی په تصدیق هم کار روان دی.
میاشتنی چې کوم نغدی امداد دا چې هر کورنۍ ته شل زره روپۍ مې راوړي، نو دا جاری کړی شوی دی. او کوم هغه کورنۍ چې د چا مرستې د تصدیق لپاره باندې تصدیق په زنه باندې شوی دی او په څه باندې کار روان دی، سو پورې د واپسې خبره ده. نو پی ډی ایم هر وخت تیاری نیولې ده، او چې کله هم د حکومت د طرف نه د دوی علاقه کلیر شي.
2014 کال ضرب عذاب عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان نږدې 1 میلیون خلک بے کوره شوي ول، چې اوس د انتظامی په وینا د 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو تحصیل د تاخیل نیمایی او شاول تحصیل پورا لا بند دی او بے کوره شوي دغه سیمو ته لا نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تیره ورځ په سند صوبه کې د بشری حقوقو په اړه یو راپور خپور کړی. دا راپور د تیر کال پیښو ته کتنه کوي او پکې راغلي چې په کال 2023 کې په یاد صوبه کې د مذهبي اقلیتونو کسان د پیسو لپاره تختول شوي. یو شمیر هندوي انجینکې د کچې ډاکوانو برمته کړې وي او په زوره د مذهب بدلولو پیښې هم مهته راغلي دي. راپور وایي چې د خبریالانو او افغان کډوالو د زورولو او زندانی کولو ګڼې پیښې هم رجسټر شوې دي. د سند حکومت د ایچ آر سی پی د تازه رپور په اړه لسنې دي ویلې. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د یاد رپورټ تر مخه په کال 2023 کې په سند صوبه کې د امنیت، بشري حقوقو، قانون او د انصاف حالت خنوو او په جیلونو کې د حساب نه زیات بندیان ساتل شوي دي. د ایچ آر سی پی رپورټ تر مخه په کال 2023 کې د سند صوبې په کچه سیمه کې لګکیو انجنونو د تختونې په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې زیاتې شوي دي، او یاد کمیشن سره په دې اړه 48 پیښې راپور شوي دي. رپورټ دا هم ښایي چې په یو کال کې په سند کې 38 د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جنا یوازې د کچې غلو د پیسو لپاره تختولي، او بیا ځنې د پولیسو په عملیاتو ځنې د قلنګ یا بتی پیسې ورکولو وروسته راخلاصي شوې دي. مطبوعاتو ته د رپورټ وړاندې کولو په وخت د بشري حقوقو د کمیشن د سند صوبې مشر خزر حیات مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل،
تو ان اغوا ہونے والوں میں جہاں عورتیں تھیں بچے تھے،
دی وای په تختولې شو کې یو خواتا خزي او ماشومان وي، نو په حقوق کې لګکې یعنی هندوانی هم شامل وي. او په 2023 کال کې مونږ ته په نظر راغلي چې دوی کې نیم درجن پوری هندوان، مشران او نور هم شامل وو.
ان کے مکھیا اور اس طرح کے لوگ بھی شامل تھے.
د بشری حقوقو د کمیشن پر راپور کې ویلې شوې چې په شکارپور، سکر او نورو سیمو کې بیا غنو هندوانو کورنیو د کچي د غلو او خراب امنیت لکبله د علاقې څخه کډه کړې ده او نورو سیمو ته پتلو مجبوره شوې دي. دا رپورت تر مخه په 2023 کال کې کچي غلو لخوا ماشومانو، پښتنو، کاروبار کوونکو، ترانسپورټرانو او نورو د تختونې نږدې 200 پیښې راپور شوې دي او دا هم هغه پیښې دي چې د پولیسو په تاڼو کې راپور شوې دي. کومو خلکو خپلوانو چې پیسې ورکړي او خپلوان یې د غلو نه راخلاص کړي دي، د هغوی شمیر د دې نه زیات دی. خو د سن پولیسو غلو ته د پیسو ورکولو خبره نه تاییدوي او وایي که خلکو په خپله چاله پیسې ورکړي وي دوی پې نه دي خبر. د کمیشن رپورٹ ښایي چې په کال 2023 کې یوازې په کراچۍ کې د جرمونو 190 پیښې راپور شوې دي او 134 کسان چې زیاتره ځوانانو د غلاګانو په وخت په ډزو وشتل شوي دي او دا شمیر د تیر کال په مقابله کې 10% زیات دی. ایچ آر سی پی په خپل راپور کې ویلي چې تیر کال په سند صوبه کې د جرنلستانو جبري روکېدلو پیښې هم جاری وې. 2023 کال کې په سند کې د خبریالانو د زورولو، نیولې کېدو 115 پیښې په بیلابیلو ضلعو کې راپور شوې دي. د جرنلزم استاد او د بشري حقوقو فعال ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په سند کې د جرنلستانو په ضد د مقدمو جوړولو لړۍ دوام لري او جرنلستانو ته ګواښونه هم کیږي. جرنلستانو حال ډیر خراب دی. سلور صحافیان به درکړ کړی شوې. په کراچۍ کې نامعلومه کسانو وړي وو چې وروسته بیا عدالتونو ته وړاندل کړل شو او بیا دا درک هم نشو چې دوی چا وړي. د ایچ آر سی پی په راپور کې ویلې شوې چې په سند صوبه کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو سرغړونې هم زیاتې شوې دي. رپورت تر مخه چې د غیر قانونه بهرنیانو د ایستلو لپاره د وفاقي حکومت له پریکړې وروسته په سند صوبه کې هغه افغان کډوال هم نیول شوي او په زور وستل شوي چې قانوني اسناد لرل او بیا په ګڼ شمیر کې په لسګونو افغانان د اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې هم بند ساتل شوي چې زیاتره پکې ناروغ کسان، ماشومان او ښځې هم شامل وي. د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې تیر کال د مای په نهمه د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو وروسته د سند صوبې پخوانی گورنر عمران اسماعیل په ګډون د پی ټی آی 35 څخه زیات مشران په صوبه کې نیول شوي، په ګڼو غړو په زور ګوند پرېښودل شوي او ځینې د اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې اچولې شوي وو. خو په سند صوبه کې د تحریک انصاف ګوند څخه تلونکي مشرانو او غړو په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې دوی په خپله خوښه ګوند پرېښودي. مطبوعاتو ته د رپورټ وړاندې کولو په وخت د بشري حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ مشال لیډیو سره خبرو کې ویل د بشري حقوقو کمیشن نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونې ګوري بلکې د مخنیوي هڅې هم کوي.
هر جگہ جہاں مظلومو کے ساتھ یا جہاں مظلوم لوگ ہیں
دی وی هر چاته چې ظلم او زیاته کیږي او د بشري حقوقو سرغړونې کیږي منګ هلتا او دریګو او موجود یو زمنګ د حقیقت مندنی کمپاینونه کیږي په هغه راپورټونه جوړیږي او لیګل کیږي
جہاں پر بھی زیاتی ہوتی ہے.
د سند صوبائی حکومت د بشری حقوقو کمیشن ته سمدستی خبرګون نه دی ویلې. خله دی وړاندې د صوبائی حکومت چارواکو او پولیسو ویلي په کراچۍ کې غلاګانو یا د خلکو لوټ کېدل او د کچې په سیمه کې د غلو لخوا د خلکو تختول ورته یو چیلنج پاتې شوی دی او دوی د دغه جرمونو د مخنیوي لپاره کار کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان په سینټ کې د روان مالی کال لپاره په بجټ د بحث پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان په بجټ کې د دفاع لپاره 2022 بلین روپو په مختص کولو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د تعلیم او روغتیا لپاره پانګې راکمې کړل شوې دي. نوموړي زیاته کړې ده دا ښایي چې د پاکستان اصل واکمنان څوک دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بنیادی اسانتیاوي نه لري. نور معلومات په دغه راپور کې.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب د جون په 12مه قامی سملی ته د روان مالیکال لپاره د 13.8 ارب روپو بودیجه وړاندې کړه. په بجټ کې د نورو خرڅونو ترڅنګ د پاکستان د دفاع لپاره د 2.2 بلیونه، پرمختیایي کارونو لپاره 1.6 بلیونه او په کورنیو او بهرنیو قرضو د سود ورکولو لپاره 9.5 بلیونه روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې له اسلام آباد خبریال او شنونکي نوید صدیقي وویل چې د اپوزیشن ګوندونو په سینټ کې په بجټ سختې نیوکې کړې دي او وایي چې دا بجټ د ولس د ښېګړې په ځای د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د خوشحالولو لپاره وړاندې کړل شوی دی.
سینیٹر احمد علی خان وی چې دې ټیم حکومت په صحت د پاره، دوایانو د پاره، تعلیم د پاره هیڅ نه دکړي. بل طرف لا د دفاع بجټ چې کم دی نو هغه 10% زیات کړی شوی دی. نو هغه وی چې پاکستان کې شورو نه دفاع د پاره ډېرې پیسې مختص کړي کیږي، خو الٹا سکی گی پاکستان کے امن نشتا، سٹریٹ کرائم دے پاکستان کے، دہشت گردی ڈیر زیادہ دا پاکستان کے، حصو کم محفوظ نہ دی. دا حالات تا سگوری چے پارلیمان کے پی ٹی آئی سینیٹران یا ایم این ایس چی دی اگئی دے ٹیم پا بجٹ باندے سخت احتجاج کئی.
د جون په 13مه په سینټ کې په بجټ د بحث پر مهال د عوامي نشتلګون مشر سینیټر ایمل ولی خان د دفاع لپاره په بجټ کې په 10.6% اضافه نیوکه وکړه او پښتنه راوچته کړه چې فوز په 13 او 10 کلونو کې کومه کارنامه کړې ده چې دومره خرچ پرې کیږي. پر دغه مهال د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني مشر شبلی فراز وویل چې بجټ به د هیواد خساره ډیره کړي او حکومت به د نورو قرضونو اخستلو ته مجبوروي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر غلام سمد وویل چې تعلیم او روغتیا د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې ناراضي او هم دغه وجه ده چې د بیروزګاری او بیوزلۍ شرح لوړه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه ده ښکاري چې په هیلث او ایجوکیشن دی نه او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی چې د دې د دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تا سره ایجوکیشن دی، تا سره هیلث دی. نو که ته بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګوره چې ته په هیلث کې انویسټمنټ نه کوې نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، وړه به پیدا کیږي، هغوی به د هیلث ایشوز وي، د هغوی اوورآل افیشنسی به کمه راځي. خلک چې کم دی نو تعلیم ونه کیږي، دوته چې کم دی هغه ریلیونټ ایکسپرټیز نه راځي، سکل نه راځي. نو انویسټمنټ په ایجوکیشن کې، په هیلث کې زمونږ د ګورنمنټ اراؤنډ به زه وایم چې 1% 1.5% به چلته وي او دا یو پرایورټی د حکومت نه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د بنیادی اسانتیاو څخه بے برخې دي. په دغه اړه د پرمختیایي اقتصاد یو پوه کریم خان وایي چې ترسو حکومت د ولس پر ځای په لویو زمیندارانو او صنعتونو ټیکسونه نوي لګولې او غیر پرمختیایي خرڅونه نوي کم کړي، د بے وزلے او بے روزگارے ستونزا نشی ہوارے دے. نموڑی نور اویل
ڈیفنس کے سش زنو خدا سری چی آگا تنشی کم اولے لکا سنگا جی تنخواہ گانے شوے یا ستا کم بیٹ بجٹ شو صرف یو شیز کے چکم دنو تو خرچہ کم اولے شی پا ڈیفنس کی نان کم بیٹ بجٹ کم چی مطلب در دی دی سوشل فنکشنز دا پارا یا کلبز دا پارا یا دی شیزن دا پارا لوکیشن کی گی. پاکستان کی دا ٹیکس ریوینیو پوٹینشل شتا خو حکومت دار چی ٹیکس پالیسی چی کم دن لکا دیر زیادا خراب دا دی ٹیکس پالیسی مین انسٹرومنٹس آگے چی کم خلق ٹیکس ورکین دی فاغی با دی نور نور ٹیکس لگے سبسیڈیز یا ایلیٹ پریویلیجز بانے چی کم دن 2.6 ٹریلین روپے سالانہ لگی نو کا اگر سبسیڈیز تک کنٹرول کے نو امید دے چی من سر بچے کم دن ریسورسز فری شی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ دا پارا.
ائتلافی حکومت په داسې حال کې دفاعي خرڅونه ډېر کړي دي چې پاکستان د مالی بحران سره مخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د ملګرو هیوادونو څخه د پور اخستو لپاره هڅه کوي. د نړیوال بینک د راپور تر مخه په پاکستان کې نزدې سلویخت فیصد خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د دغه سره د رواني خبرونه نیمایتا رسیدلیو. نو زو چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د منځنۍ کورمې په ډوګر کې ځایی خلکو د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. پرون په دې مظاهرو کې د ځایی شپږو قومونو خلکو برخه واخیسته او د بدمنۍ په پیښو یې د خپل خپګان څرګندونه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د میاشتنیو مرستو بل قسط جاری کړی دی. په عین حال کې د شمالي وزیرستان کډوالو ویلي دي چې باید د دې د ستونزې یو مستقل حل راوستل شي او د دې د ستنېدو لپاره مناسب انتظامات شي. په گلګت بلتستان کې د ورکو دوو جاپانی غرختونکو څخه د یو مړی موندل شوی دی. د ژغورونکو ډلې د جاپانی غرختونکو مړی نن د شیګر په دره کې وموندلو او د دویم د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان حکومت د راتلونکو څوارلس ورځو لپاره د پیټرولیم مصنوعاتو بیې راکمې کړې دي. د خزانې وزارت پرون په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې نوې بیې د نن څخه عملي کیږي چې له مخې د پیټرولو یو لیټر قیمت کې لس روپۍ او شل پیسې کمې شوې دي. د اردو ژبې شاعر احمد فرهاد د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له جیله خوشې شوی دی. د کشمیر های کورټ پرون د دوو لکو روپو په ضمانت داغه د خوشې کولو امر وکړو چې وروستو له زندان څخه آزاد شو. او د سویټزرلینډ په لوسرنا ښار کې د روسیې او یوکرین د جګړې د ختمولو لپاره د نړۍ لسګونه مشران راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې په یوکرین کې روانه جګړه ختمه کړي، خو په سرمشریزه کې د روسیې او چینایي چارواکو د نه ګډون له امله د کومې نتیجې ته د رسیدو په اړه هیلې تتې شوي دي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. او د جون په 14مه په پېښور پوهنتون کې د ماحولیتي بدلون په اړه یو سیمینار شوی دی. پوهانو په پاکستان او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د اقلیمی بدلون پر وجوهاتو بحثونه کړي دي. د دې وینا وه چې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتي بدلون د نورو ډیرو وجوهاتو ترڅنګ یو وجه دا هم ده چې دغلته بے دریغه ځنګلونه وهل کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د عظمت علی شاه راپور کې.
دا موسمیاتی بدلون په اړه کارکونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلو د وهل لوجې په صوبه کې ګرمي سیوا شوې ده. د جون په 14مه پېښور پوهنتون د موسمیاتی بدلونونو او د هغې نه ملک ته د ورپېښستونزو په اړه د پوهاوي یو سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون د استادانو بشمول د بېلابېلو مذهبونو منونکو هم ګډون وکړو. ګډونوال وویل چې په کال 1990 کې 6.5% ځنګلې په ملک کې موجودې وي، چې په کال 2020 کې د غشمیره 4.8% ته راټیټه شوې ده. د غونډې انتظام کوونکی پروفیسر بشرا خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیر 15 کال کې د موسمیاتي بدلون له وجې په کډواله کې هم سیواوالی راغلی دي.
دی وخت کې مونږ خبره کوو د کلایمیټ انډیوسډ مایګریشن. یو ځای کې چې حالات ډیر زیات خراب شي، ټمپریچر زیات شي، سړو ته جاب نه ملاويږي، اګریکلچر خراب شي د اوبو د کمی د وجې، نو د هغه کور سړی چې کم دي هغه بیا سوچ کوي چې یار هغه بل طرف ته مایګریټ شي. چې چیرته مایګریشن شروع شي هغه ځای کې ښځې زیاتې ولنریبل شي، ماشومان زیاتې ولنریبل شي، چې ستا د کور هاوس هولډ مشر چې کم دی هغه مایګریټ شي بل سایډ ته، نو هلته کې زیات امپیکټ چې کم دی د هغه کور په ښځو باندې راځي. اکثر خلک خپل چې لکه اوس د یو سړی کم پروفیشن او کم جاب وو هغه پرېښودل. لکه فار ایگزامپل یو سړی میان رانیسل هغه اوس دکان کولاو کو، چې کله پروفیشن چینج شي هغه ځای کې بیا په لایولیهود او په ستا په د کور چې کم لارې چارې دي پاغي باندې اثر راځي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو اداره وایي چې د مئی نه تر جولای میاشت پورې وخت ته فایر زون ویل کیږي، چې پکې په ځنګلو د اور لګیدو پیښو کې د ګرمۍ لوجې سیواوالی راځي. پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامکس ډیولپمنټ د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې په تیر څلیرویشت کال کې د اور لګیدو په پیښو کې د 20% نه زیات ځنګلې ختمې شوې دي. غونډه کې شریک د ماحولیات استاد پروفیسر حزب الله مشال ریډیو ته وویل چې د بے وخت بارانونو، سیلابونو او د ضرورت نه د زیات اوبو استعمال له وجې په ملک کې د سکلو صفا اوبو ورس په مخه په کمیدو روان دي چې باید د حکومتونو ترڅنګ عام ولس هم ورته پاملرنه وکړي.
کم حالات دي دغه نه هر سړی خبر دی چې واقعي کلائمیټ چینج راغلی دی او د دې اثر ډېر زیات شوی دی او دغه اثر دا دی چې بیٹھے ما گرمی، بیٹھے ما یخنی، بیٹھے ما بارانونه، بیٹھے ما خوشحالی، د فصلونو سم نه کېدل، سیلابونه راتلل، دا ټول د دې اثرات دي. که د ټولې دنیا د اوبو په یو لس لیټره باټی کې راغونډ کړو نو دې کې د سکلو صرف لس قطرې دي، دا نورې د سکلو قابل نه دي. زیات نه زیات ځنګلات ولګو، دې سره م واټر ټیبل اوچتېږي، خو چې داسې بوټي پکې نالګو چې هغه واټر ټیبل ته نقصان نه رسوي، هغه بوټي نالګو چې هغه واټر ټیبل کې اضافه راولي.
دا ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې د کال 2023 د سیلاب لوجې د ماشومانو ویش زره سکولونه تباه شوي چې لوجې شل لکه ماشومان واپس کولون ته نه دی راغلي. غونډه کې شریک د بنظیر شهید پوهنتون زده کوونکي مسکان سعید مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومتونه دي د موسمیاتي بدلونونو او د هغې نه د نقصاناتو په اړه سبقونه په خپل نصاب کې شامل کړي.
کار دی زکه چې زموږ دا نالج انهانس پہلا خبره خدا چې ډیفرنٹ پرسنالټیز چې دی هغه په دې باندې ټاک ورکو، موږ ته زموږ د ریسورسز نه موږ اویر کړلو او موږ چې دی زموږ د کرنٹ سچویشنز نه اویر کړلو او بیا موږ ته د دې افیکټس مو خیال دی، امپیکټ مو خیال او د دې ریډیوس کول چې کم دی او سس زموږ د پاره هارمفل دی، زموږ د انوایرنمنٹ چې افیکټ کوي هغه موږ ته د دې ریډکشن والا د میتھډز مو خیال.
ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د روان کال مارچ په میاشت کې جاری کړی خپل یو راپور کې ویلي چې و 70% امکان دی چې راتلونکي 15 کاله کې بعد د ځمکې درجه حرارت 1.5 ډیګری سینټی ګریډ نور هم سیوا شي چې له وجې نړۍ د بے وخت بارانونو، سیلاب، اوچکلې بشمول یو شمېر ستونزو سره مخ وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او د موسمیاتي بدلون د وجوهاتو د معلومولو هڅه کوو. یو قبایلی میرمن مارو ظاهر چې د موسمیاتي بدلونونو په اړه په پاکستان او امریکا کې زده کړې کړې دي وایي هغه لومړنۍ قبایلی میرمن ده چې د موسمیاتي بدلون په اړه زده کوونکو او قبایلی میرمنو ته پوهه ورکوي. د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز ورسره مرکه کړې ده. د سر پوښتنه ترې دا کړې ده چې د موسمیاتي بدلون څنګه کې کار کولو ته څنګه پام شو. نوموړي وایي
چې کله سیلاب رالو په خیبر پختونخوا کې نو هغې کې مونږ لاړلو او مونږ چې دی په 400 کې زنانو له امدادي سامان ورکول، هغې زنانو کې خاص هغه زنانو له مونږ ورلو چې کم چې دی که نه کونډې وې، د هغې دي په کور کې سړی نو، نو چې ما د هغې دي حال وکتو، ما د هغې دي تکلیفونه وکتل، هغې دي معاشي لحاظ سره ډېر زیاتې کمزورې وې او د پاسه نه چې کم موسمیات او سیلاب چې هغې دي له نقصان ورکړلو د هغه ځینه بیا ما باقاعده په کار شروع کلو.
سر گنے چھے پا ممندو کی او بیا پا نورو قبائلی ضلعو کی زنانا سنگ دا موسمیاتی بدلون نا متاثر کی گی،
دس متاثر کی گی چھے اگی دیتا دا چمڑی مسئلے شروع شوی، اگی دیتا مختلف قسم الرجس شروع شو، دا اگی دی پیپڑے خراب شوی، او بنشتا د اوبو د لاس اغی دی چې دی روزانه 5-8 کیلومتر روزانه سفر کوي او کورونو ته اوبه راوړي او اغی دی چې دی ډیر لګیا دی مختلف طریقو نه اغی د نقصانونه کیږي.
تاسو سفورې څه کارونه کړی دي د موسمیاتي بدلون په لړ کې؟
په قبایلی علاقو کې سکولونو ته، کالجونو ته ځم او هلته زه چې دی زنانو ته، ماشومانو ته اغی دی ته ځم چې کلایمیټ چینج اثر کې څه ته وي. دویمه خبره دا چې کلایمیټ چینج څه ته وي او دا د څه د لاسه کیږي او مونږ چې دی حیثیت یو د انسان او لکه د شهري په تور باندې مونږ دا څنګه د دې د اثرات لکمولې شو. دویمه خبره ده چې ما د دې لپاره یو کتاب مې ورکوټه لیکلې ده چې کم چې د اغې نزه ماشومان ته سبق یې ما چې تاسو به څنګه د کلایمیټ چینج د دې سره به تاسو جنگ کوي او د دې اثرات په کموي.
تاسو کوم دا کتاب جوړ کړی ده؟ دا څومره کتاب دی؟ څو صفو باندې مشتمل دی او دا تاسو په خپل مرسته جوړ کړی؟
دا زما کتاب چې د دې صفې د 15 نه 20 سفیدی کنه او دا منګه چې دی دا زما او زما نور د یو اس ایکسچینج پروگرام مرګری دی منګه په شریکه کړی دی
کورونو ته هم صحیح زنانو ته اویرنس ورکول د پاره
مرحله وار کار ما شروع کړی جی دا اوس زمونږ دی بل مرحله کې به منګه کورونو ته ځو منګه به د لوکل اډمنستریشن چې دی هغه نه به منګه لګ مدد اخلو په دی لپاره زنانو ته به دا خیمه چې لکه څنګه هغه دی د کلایمیټ چینج نه ځان متاثر کول نه لګ کمولی شي بل منګه په کهون کالج کې چې دی پهلنې کالج دی زمونږ چې منګه هلته ما کلایمیټ چینج کلاس شروع کړی کیونکې چې په وړو باندې اس قسم بندش نشته پر زنانو باندې هر کس راضی او هلته کینی او هغه دی چې دی د کلایمیټ چینج کم مختلف فامونه دی یا مختلف طریقې دی یا چې سسټینیبلټی چې دا هغه زده کوي مانالته
تاسو ته د دې کار مخفوړان دی بوتلو د پاره فند چرته نه ملاویږي
چې سونه پروګرامز یا سونه بینرز یا چې سونه تصویرونه شایع کولی یو سیشن کې یا په یو اکټیویټی کې سونه خرچې یا زه ټول هر څه خپل کوم دا زما شوق دی دا زما پیشن دی کم زما څه کم تعلیم دی یا چې ما کوم پویا په دې خاص یو موضوع کې الله را کړی خلکو ته رسولو لپاره چې اور خاص طور باندې چې زنانو ته رسولو لپاره د دې چې سونه خرچه راځي از پخپل کوم
مومند له نور زم چې کوم ځلې اغه ته هم تلې
زما کار صرف د مومند پورې نه دی ز په پیښور کې مردان کې نوخار کې خیبر پختونخوا کې جمرود کې دیر کې مختلف ځایونو ته زما او د خپل پیغام مختلف خلکو ته رسوم
راتلون کې وخت کې د موسمیاتی بدلون په لړ کې به تاسو څه کار کول غواړئ
زما خپل دا کوشش چې زه ډیرو خلکو ته دا تعلیم ورکم چې اثر کې کلایمیټ چینج څنګه دی اغه دی کلایمیټ چینج څنګه کومول شي زما دا اراده ده چې زه چې د خزو ډاکومنټري شروع کوم اغه خزي چې کوم چې دی دا غی دی اواز هیڅ چاته نه رسیږي د کلایمیټ چینج نه چاغی دی ته سم اصلي چې باغی باندې زلیکل شروع کوم او زه فل هل باغی دی ریسرچ کوم لګیم خو زه پراپرلی دا غی دی ډاکومنټري شروع کوم چې باغی دی دا چې کوم خبرې دی اغه دی چې خلکو ته نه دی کړو کوم مسلې دی دا په سکرین باندې راتلل شروع شي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
پرون په وانه کې د سیاسي ګوندونو او ټولنو مشرانو یو احتجاجي غونډه کړې ده. د یو ورځ وړاندې په یو وسلوال برید کې د سیمې د یو مشر او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د غړي مولانا مرزا جان د جوبلیدو غندنه کوله او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دی ونیسي. پولیس وایي پر مولانا نصرګنده موټر سایکل سپرو برید کړی دی او د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون په 14مه د جا غونډۍ سیمه کې ناپیژندلې وسله ولې په ډزونو د جمعیت علما اسلام ګوند غړی مولانا مرزا جان جوبل کړای دی. د دغې پیښې په براکشه دیوانا سیټي تانه مشر امجد وزیر مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېده.
دا
سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د جیمه په 13 ورځ د وانا بازار احتجاجي جلسه کې حکومت نه غوښتنه وشوا چې په مولانا مرزا جان باندې هدفي برید کې کاکړ کسانو د نیولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي.
جمعیت علما د جنوبی وزیرستان امیر نو په دا والا سره
جلسہ ہوا پتا کہ پی ٹی آئی بولے عوامی نیشنل پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی عثمان کاکڑ گروپ جماعت اسلامی وزیرستان ہر گند پتا کے شرکت وک ریاست نے دا گوشتنا وکڑلا امن و امان ہر قیمت کے برقرار ہو سوتا ٹول سیاسی خال کے ٹول اولس دا گوتے ریاست اگر وہ زاولے چدا بالکل دا تجیما وریدو ریاست دل تا بد امنی تعمیر تخپل خورا تخپل قوم تخپل وطن پہ اس کے مات نظر کاوی پتا ٹارگیٹ کی لی پتا دھماکے پتا بدے دے وزیرستان بچائی بچائی خبر دائی میز تخپل خورے امن پہ اس کے مات بندے خرپاولتا نظر کاوی
دیوانہ احتجاجی جلسہ کشے برخا و خستین کائی دے سویلی وزیرستان پر زلینہ دے جمعیت علماء اسلام یو مشر و مخشینہ سینیٹر مولانا صالح شاہ وی آئی چپ قبائلی ضلعوں کشے پوز پامن قائم کول کشے ناکام شوائی دائی
مولانا مرزا جان صاحب دی جمعیت علماء اسلام وانا امیر سراور سرادا دے مراکی اور دی جرگی سڑائی ہو دی قوم نمائندگی کا والا مخالف کو دانا غسل تھے گالا پتیش دے اخبل وسبک حکومت کا میرا وہ 48 گھنٹے ٹائم ویئر کرائی گئی تھی 48 گھنٹے سے کچرا تو نشتا نہ سڑائی تو گوتا تھا دشمن تو گوتا تھا خدرا شروع کمی حکومت نہ
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع دجا غونډه سیمه کښې په مولانا مرزا جان بنے د هدفی برید ذمہوری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو داوری دو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
دا خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن پرون د یو ورځنی ورکشاپ تابع کړی و په دې ورکشاپ کې د سیمې مدني فعالانو په فیصله سازۍ کې د شرکت او د شخړو د هواري لپاره په جرګو کې د ښځو د ګډون په اړه باندې بحثونه وکړه پر دغه مهال پولیسو ښځو ژمنه وکړه چې د شخړو د هواري جرګو یا ډی آر سی غړي به جوړیږي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د سوات په سیدو شریف کې د ضلعي پولیس په دفتر کې راجمع شي په لسګونو خزینه مدني فعالانه چې پکې د پوهنتون زده کړې ترلاسه کوونکي بیرابیلو د ښځو د حقونو ټولنو غړو او خزینه پولیسو اعلی چارواکو برخه واغسته روزنه کې دولت فاونډیشن لخوا د ښځو منل شوي حقونو او بیا انصاف ترلاسه کولو په اړه ویناګانې وکړه شوې روزنه تابعه کوونکي سمرین حکیم وکیل وایي چې دوی هڅه کړې چې مدني فعالانو ته د ښځو منل شوي حقونو په اړه پوهه ورکړي او وړاندې د ښځو د حقونو خوندي کولو پارتری کار هم واخلی
غدی زنانو ته اوی چې پتاسو لیډر جوړې دې شي پتاسو کې د لیډرشپ کوالټی شتا او تاسو مخ کې راتلې شي او د امن د قائم ساتلو د پاره د ضروری خبره ده چې تاسو په ډی آر سی کې شمولیت وکړي چې تاسو په ډی آر سی کې کې نه زمونږ د معاشري زنانه براتلې شي او تاسو ته خپل مسله ویلې شي او دغه حل به تاسو راوستې شي
روزنه کې برخه غستونکې د تحصیل قبل نوشین جمال چې د نفسیات ڈاکٹر ادا وای چې هغه د ڈی آر سی یعنی د جرګې د هغه ټولګي برخه جوړېدل غوړي کوم چې پټانو کې د خزو مسلې اوري او بیا ورته حل راوباسي
کومو وګورو نو ډیر زیات ایشوز دی مینټل ایشوز دی هغه هم د ډیر شی ډیفرنٹ کازز دا کې دي شکنه نو پاره کې هم یو خو مینټل هیلت چې دی هغه حوالی سره هم هیلپ کولی شو، بل وته لارې هم خوې شو چې که دا دا مسله ده، دا دا لار دي، تاسو دې دې لارې ته تللی شئ، دې حل به تاسو تلته په دې طریقه باندې میلاو شي. او که ډی آر سي شو نو دا شو چې بې پیسو نه، مطلب د چا سرچین تنازعه ده، نو هغه سیټلمنټ کېدای شي.
روزانه کې شرکت کوونکي د مینګوري امنه خان وایي چې دلته د مسلو او مشکلاتو قر زیاتره ښځې پولیسو او عدالتونو ته د ډیرو وجو نه نشي تللی، چې یوه وجه په کې سړو ته مسلې ویل هم دي. کچرې په تاڼو کې ورته د کور کلي ښځې فریاد اورېدو ته موجود وي، نو د هغوی ګڼ شمېر مسلې په اسانه حل کېدای شي.
نن موږ چې کوم سیشن اټینډ کړو، هغه کې ټولې ښځې ممبرانې دې ته پاره وي چې د کمیټي کې داسې خلک راشي، داسې ښځې راشي چې هغوی د ښځو مسلې چې دي هغه وپېژني. هغه چونکې خپل مسله راوړي، نو ښځه ډېر ښه انډرسټینډ کولی شي د بل انسان دا مسلې، نو هغه چې هغه انډرسټینډ کړي، د هغې لپاره یو بهتر سلوشن راوباسي چې هغې په ژوند کې اسانی راشي.
د روزنې مشر میلمه د ضلع سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله خان په دغه مهال مشر ډېر ته وویل چې سوات کې 15 تاڼو کې 1200 کې ډی آر سي یعنی د جرګې د لورې شخړې هوارولو دفتر شته، یو نیم کې ښځې ممبرانې هم شته. خو که په ټولو تاڼو کې ښځې موجود وي او د ښځو مسلې اوري، دې سره به مسلې ډېرې حده پورې کمې شي.
نو ولا مسئلے دی په کور کې جنگ جګړې دی، نور دسه خبرې دی چې هغه په ار سی لیول باندې ډیر ښه طریقې سره حل کی دی شي. نو دانن چې کوم ټریننګ سیشن دی اورت فاونډیشن پتاون سره په کې مونږ لیډی افیسر زوم ور سره وکلا، او نور دسه ول سوسایټي چې سمره ممبرز راغلی، دا غي مقصد نن داو چې مونږ چې سمره دل تسواد کې کوم مونږ لیډیز دی هغه د پته ولګي چې دا یو فورم شته دی، او د فورم کې چې دی شرکتو کې دی کې دی ممبرشپ والی، نو چې دا کوم سوسایټي نور کوم مونږ لیډیز دی دا غي مسئله به په طریقے سره دی فری اف کاسٹ حل کړی شي.
روزره کې شریک یو لس خزینه مدني پالانو جمعنه وکړه چې دوی به په بهلا بیرو تاڼو کې د جرګې ممبرانه جوړیږي، او د خزو او کورنۍ مسلې به د جرګې د نور ممبرانو سره حل کولو کې ویډیا خدمات ورکوي. روستا پولیس مشر روزره اغستونکو ته سندونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پیښور د چټکو بسونو سرویس بی آر ټی کې سفر کوونکو ته خبرداری ورکړل شوې ده چې ویښ او بیدار د اوسېږي، ځکه چې ځینې میرمنې د خلکو جیبونه وهي. په بسونو کې د خلکو نه پخوا هم جیبونه وهل کېدل، خو دا چې اوس ځینې میرمنې دا کار کوي نو دا خبره پکې نوې ده. په بی آر ټی بسونو کې د ځینو هغه میرمنو عکسونه هم لګول شوي چې د ښار په تاڼو کې پر ضد د غلا مقدمې جمع شوې دي. قانون پوهان وایي چې د بی آر ټی دا ګام د قانون ضد دی. معلومات خالده نیاز راکړي.
د چټک بس منصوبی یا بی آر ټی ویان دی صدف کامل مشال ریډیو ته ویلي چې په بسونو کې د دریویشت هغه ښځو عکسونه لګول شوي دي په چا چې د ښار په مختلفو تاڼو کې دغلا کیسونه درج شوي دي.
چې کله په بی آر ټی کې د چا مسافر نغلا وشي، نو هغه مسافر ایف آئی آر درج کوي، هغه ایف آئی آر هم د مسافر په خپله درج کوي، هغه سره د ٹرانسپورٹ شاور املا او زمونږ مینجمنٹ فیسلیٹیشن کوي، او بیا چې کله ایف آئی آر درج شي، نو بیا مونږ هغه سی سی ٹی وی فوټیج روباسو دا هغه واقع او هغه مونږ پولیس ته حواله کو. نو دی ویډیو کې چې کم دا غلا کولو والا فیمیلز دی، دا ټول هغه دی چې کم زمونږ سی سی ٹی وی فوټیج نه آئیډینټیفای شوی دی، او په دې ټولو باندې ایف آئی آر شته.
په بی آر ټی بسونو کې د یو شمیر سفر کوونکو لخوا د جیبونو د پرې کولو د شکایتونو وروسته دا عکسونه لګول شوی دي. پولیس وایي اکثره کیسونو کې خزینه خلاګری لاس لري. هینا ګل چې په پیښور کې خبریاله ده، هم د بی آر ټی بس کې د سفر په وخت پیښې سره مخ شوې ده. هینا ګل مشال ریډیو ته وویل چې دوه کال وړاندې ته په بس کې چا موبایل غلا کړی و. پولیسو ته یې شکایت کړی و، خو تر ننه ورته د غلا شوي موبایل فون په اړه هیڅ معلومات ونه شو. هینا ګل وایي په بسونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، چغلاګر او غلاګری فائدہ اوچتای.
هغه منتدا خبره وکړه چې تاسو د خپل سامان په خپل حفاظت کوئ، د اناونسمنت مونږ زکه کو، او مونږ تاسو ته دا کیمرې نه خایو نشو خایلې درته، نو اغي خبره اسي اخوا دي خوا کا یا ما اف آئی آر مو کو اف آئی آر کے ہم ماتا ریسپانس ملاو نو شو اغي وی تاس پس بیا کالو کو خدا ہی کالو سے پورے ماتا نه دے راغلی نو ہی ہم دغه خبر سیریس وان غستا و بی آر ٹی کی روزانہ په بنیاد باندې زم چ چوریاں وکیږي خو کسان چې دی اغه نه معلومیږي
د بی آر ٹی انتظامی تر مخه په بسونو کې د روزانه په بنیاد درې نیم لکه نه زیات کسان سفر کوي چې پکې اویا زره پوری خزینہ شامل دی د پیښور پولیسو ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار مشال ریډیو ته اویل چې په بسونو کې د عکسونو لګولو مقصد د مسافرو خبرداري دی دوی تم سرګند کړه چې دی ګام سربا تر ډې راه ده په بسونو کې دخلاګانو مخنیوي وشي
وو 23 کې قریب واتی نه جو هم نه ایدنټیفای کړی
د کوم چې مون شناخت کړی دی دې کې سنی ولې شوی هم دی دا مونږ باقاعده د بی آر ټی انتظامیه ته ورکړی دی د مخنیوي او خلکو ته پوها ورکولو په غرض دا عکسونه د بی آر ټی سټیشنو او بسونو کې لګول شوی دی چې خلکو ته پته ولګي او دې ښځو ته دوباره
که هم پولیس او د بی آر ٹی انتظامیہ په بسونو کې د مبینہ خلاګرو د عکسونو لګولو د ګام دفاع کوي خو بل خوا ته قانون پوهان دا کار د قانون ضد بولی په پیښور کې د سپریم کورٹ وکیل شبیر گیگیانی مشال ریډیو ته اویل چې د الزام په بنیاد انځورونه لګول د قانون ضد عمل دی دیوای د عکسونه یوازې د تورونو په بنیاد لګول شوی دی چې هیڅ ثبوت نه لري نوموړی وایي چې که په دغه کسانو جرم ثابت هم شي عکسونه لګول یې ښه عمل نه دی
کم دي دا تصویرونه لګولې د دې په قانون کې پایین کې اس قسمه اس قسمه جواز نشته لکه چې دا خدای دی د خاندان دی د نسلونو د بچو د مشرانو کچرانو د ټول خاندانو دا یو تزیق دی بې عزتي ده د انسانيت بې عزتي ده د دې په قانون او پایین کې اس قسمه جواز نشته پولیس چې کوم دا کار کوي دا بالکل غیر قانوني کوي غیر آئینی کوي حکومت له پکاره چې د دې خلاف سخت اکشن واغشتي شي
د چټک بس منصوبه کال 2000 کې د اګست میاشت کې شروع کړې شوې ده چې مسافرو ته د پیښور سو قانونه کارخانو پورې د سفر سہولت ورکړي د یو سټاپ نه بل پورې کرایای 45 روپۍ ټاکل شوې ده خالدان یاس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي
د افغانستان په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی ملاتړ اتلس ښوونځو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي دوی زیاته کړې ده چې د ښوونځیو یا د ودانۍ به په روان ښوونیز کال کې د پکتیا په 1312 کې جوړې شي چې شاوخوا 225 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی په پکتیا کې د ملګرو ملتونو یو بنسټ داسې مهال یو شمیر ښوونځو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیلوي چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو دروازې تړل شوي دي نور معلومات نجیب الله الوخیل راکړي
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته اتل ښوونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول د ښوونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې په کې خودو پیل شو د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
د یونیسف موسسې په مالی لګښت پکتیا ولایت په 1312 کې به اتلس مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي تقریبا 225 میلیونه افغانۍ مصرف پر باندې راځي چې یو یې نن دغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي ښوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیادو د بنسټ په بر اوږدو
د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیل اوسیدونکي په یاد سیمه کې د ښوونځي پر ودانۍ د کار پیلېدو ته خوښتیا غوښتنه کوي چې ښوونځي لپاره د ودانۍ په ګډون د زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې ښوونیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده سیمه دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدی ویل
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نه سورسدګي نه سوی کولای چې اسمان نه شنو نو دوړې به وي توپانونه وو دوی هلته نه سوی راتلی کوچني ماشومان دي په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکي سامان چې دوی خپل کار مخته په بوځي
دلته ستونزې مشکلات نورم ډیر زیات ده. ابراهیم خیل هغه مرکزی لیسه تقریبا 600 دی که 200 شاګردان لري، ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري، کاغه ته هاته او تاوسی وی هاته اوسی هغه ته تعمیر نه جوړ سي دا ډیر خي.
بل لوري ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاډ سرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم لپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي، ټولو ته اطمینان ورکو چې د زرې قدر ته به په دې کې انشاءالله چې زیات او کمی نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نورو برخو کې هم مرستې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.